جمهوریت کې اوسې په دې اړه لوي ویل نه د مورست د قزاقستان د استراري حالاتو اداري ویل د چهارشنبه د ورځې تر ناوخته په قسطاني سیمه کې د غرسو شمیر چې مړې شوي او خاورې پرې اړول شوي 9201 ته ورسېد. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقتوبه سیمه کې هم د اتش پېتو مړو شوو غرسو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې ناببره د دغو غرسو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی، خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرسو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی دغه غرسې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرسو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کږو ښکرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرسو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرسې چې شمېر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50 سره اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرسې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قسطاني د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرسې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرسو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د مې په 14مه شمېر زرو ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرسو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تېره اونۍ وویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرسو د غوښې نمونې راټولې کړي او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د دې هېواد مرکزي لابراتوار ته استولي دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تېره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمېر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرسې ښکار کړي دي. ویل کېږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا 80 ډالره پلورل کېږي. درې کاله مخکې یعنې د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې زر غرسې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضايي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضايي اډې څخه روسي او امریکایي فضانوردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضايي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومت غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضايي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضايي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غني د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کېږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریده نیمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوي زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنی قمندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قمندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. 15 کاله راته خوا کېږي چې د قمندانۍ امنی قمندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مالا تعمیراتی مواد وړي دي، لکه سیمنټ شیشه رنګ داشان ده تعمیراتی مواد. او پیسې کنو نو سبا په 15 کالو کې دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب داسې جدي امر راکا بل شوبه باندې د دولتي شوبه باندې د بر بلد نه هم پونه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې که پیسې نه راکې متین له ماشې وازه سي دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص شي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماري پکا سرنوالی ته چوارالم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی مې وکړ بیا د سرنوالی نظامی ته راجع کړه. دا نظامی سرنوالی ته چې مې بوت دغه اریزه چې لغه جنه جلب راکړه مکتوبي جلب یې ورکړه متین خان یې راوغوښته سرنوالی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امر د تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه یې راوغوښته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشت کې. بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم. بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده دا خو د حکومت شاید له خپل جبه یې خو نه شي تر کولی ویل حکومت دا ایستلی 15 کاله کېږي د حکومت پیسې څنګه نظر ایستلی حکومت خو دا قانون دی یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکوي بل هغې نه شی جوړېږي نو دا سره کوم کېږي چې 15 کاله کېږي چې شی جوړ کړي دی او پیسې حکومت ته نه ورکړي او پیسې اخیستي دي دا یې خپله. بیا سرنوال صاحب ویل چې نه وخت ورکړه مایل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم هېڅ مشکل نه ده. بیا ویل چې دوه میاشتې مایل دوه میاشتې وخت ور کو پروانه لري دوه میاشتې سرنوال صاحب ویل که اخر سور تقریبا څلور میاشتې راځي له جدر راده خوا پرون نه بل ور سرنوالی ته ورالم د نظامی سرنوالی ته سرنوال صاحب بیا راتل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ور ور وخت د پرد د سفیر ته بیا پیسې ورنکه فعلا بدر زه پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ور کوم. ما وخت نو سرنوال صاحب ته ویل چې سرنوال صاحب 15 کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه در کوم وایي چې کوم په دوشنبه در کوم چهارشنبه در کوم سه شنبه در کوم 15 کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کړه.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغوښت بندانی سره مالته ولایت کې له مانه شیشې ولل چې دلته مې شیشې ماتې ده ما ته به منډې ویل چې هله شیشې را ولګوه که سیمنټ یې په کار کېده هله سیمنټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له مال دکان یې ولړ خپل کور شی د بندانی په نامه ولړل خو لاسې درته ووایم.
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته؟
و شته. بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستی چې هغه راته لیکلي چې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلي له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلي له طرفه د قصدار یم او بل د ما هغه
تاسو وبخئ د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي؟
یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ.
15 کاله کې یو لکه شپږ شپېته زره؟
نه دا درې کاله کېږي چې دې ورکوم په دا درې کاله کې لانجه مې دا ورسره چې شی نه ورکوم پیسې وشه غواړم په دوه کالو کې دومره شی راشکه وړي دي.
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنی قمندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنی قمندان دا مسله تایید کړي؟
و کمانډان صاحب ته مې دوه درې واره عریضې کړي دي هغه د عریضې فوتوکاپي راسره شته د سرنوالي جلب فوتوکاپي راسره شته ټول شیان عریضې مې چې کړي ټوله فوتوکاپي مې له ځان سره ساتلي.
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې امنی قمندانۍ تاسو ته څه ویلي؟
کمانډان صاحب د امنی راته فرضیه کولی کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان به ورکوي. متین خان ته ورځ هغه ته مې ور واچوله دا څه شو د جیل ته یو ورځ بیا بیرته خوښ ویلې ورکوم یې کمانډان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو دا بکه بازي غلطي دا سرنوالي نظامي سره دا سرنوال صاحب ورته ویل چې په دوه میاشتې کې ورکوي ویلې وکړه ور مې نه کړه بالکل زه دوکه باز غلط پرېپکار چل باز دغه سړی یم دا رزی شاتم درکم د سرنوال صاحب د نظامی سرنوال صاحب راته لیکلی ده.
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما دا د کمانډان صاحب افراد ده یا صاحب منصب ده. د کمانډان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه متین خان، خو دې ته باید وایي چې وروره د خلکو پیسې راوړي. حکومت نه بس ولې د خلکو پیسې نه ورکوي؟ خلک ولې زبرې مظلومان ولې زبرې؟ خلک دغه رقم دي خلک چې له حکومت نه فاصله نیسي. هله وږه تګه پراته یم اولاد مې وږی ده، نو مجبور یې چې د حکومت داسې ناروا رسرو کې مجبور یم چې بله خواته مخته وکړم.
کسان چې قنداغه وایي چې د لوګر د امنی قمندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي، خو موږ د قنداغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه.
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا 5 کاله مخکې دا کار شوی دی. ایجاب کېږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي. خو انشاءالله
نه نجرابی صاحب بخښي، په 2 کالو کې د تعمیراتو مواد وړل شوي، یعنی 5 کاله مخکې په 2 کالو پور ده، دا یو لکو شپږ شپېته زره، او دا 3 کاله کېږي چې قنداغه د پیسو پسې منډه تړلې کوي، او دغه کس د تعمیراتو عامر متین نومیږي، متین خان د دوی پیسې نه ورکوي.
خو خوب دا وي چې همغه وخت قنداغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړی و، خو نه دی کړی. اوس هم چې تاسو مهرباني کړی ده، انشاءالله یو هیئت لیږو لوګر ته دا موضوع سیرو بررسی کو، هم د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو، د وزیر صاحب هدایت اخلو، کوشش کو چې د قنداغه ورور چې دومره لطف کړی دی، زورنی کړی دی، پولیس ته قرض ورکړی دی، د دې پیسې باید اجرا شي. خو زما متنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیجی لري، پلیس خپل قراردادونه لري، پلیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي. او متنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي. په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلي. خو بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبانو غم غفلت کړی دی، خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قماندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکه، هغه چې پیسې نه دی ورکړی، باید دا ورور وزارت داخله نه دی، تفتیش اداره نه، 119 لار نه، او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چی با اغاد پا مغا وقت شکایت که خوش نده شوی. بیا من کوشش که و انشالله دا مثلا من حلو تاسو تا او طول هم وطنان تا ده دی چی قنداغا جان پیسه ورسی من شریک که و دا موضوع.
نجابی سب دا اغا وی دا قنداغا وی چه دا یواز نده، تو دکانداران نورم دی چه دوی پیسه دا لوگر پا امنی قماندانی پاتی یا پا امدغ کسمتین خان چه دا تعمیرات و عمر ده. فکر نکوي چې داسې مسایل وجود لري چې دغه زینت قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جوی هم کوي، داسې موارد لري؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په مغه وخت کې حیات توضیف شوی دی، مسله بررسی شوی دی. خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی، نن کوشش کوم چې یو حیات مو لیږو دا مسله د نجدۍ نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قنداغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي. انشاءالله ما دا موضوع گزارش را وریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم، د وزیر صاحب نه هدایت اخلم، کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره باید اجرا شي او پیسې ورسي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغه ته به پیسې تاسو ورکوئ په هغه صورت کې چې د دوی اسناد موثق؟
په دې صورت کې قنداغه جان اسناد بولري، د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس اخستوي، مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغه جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي. کوم مشکل نشته، خو زما خبره داده چې باید قنداغه جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري، یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت قنداغه مراجعه وکړي؟ څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده، مونږ د په خدمت کې وو، د ټول هموطنانو په خدمت کې وو. زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري، کېدای شي چې هغه موضوع ما سره همکاری کوي. زه ژر تر ژره حیات توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي ان شاء الله هغه ته حق ورسی.
ډیره مننه کور ودم
مهربانی دتان هم ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه. زه د وطنانو او د تاسو په خدمت کې.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
چی خواهش می‌کنی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ بود جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمده مکنن
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلم دروختیي مسایل په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. خغلی وزیر که په سر کې د خپل روغتیي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیون ډالر د درملنې راکه نورو هیوادونه ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخونی ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درېمه موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نسی رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځنډني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بل ده چې د ملي وحدت حکومت دی نو مشارکت ضرور دی او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکښ پیدا کړي او وړتیاوي په پام کې ونیول سي ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې باسوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم و نگاهی سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به بشپړ شي؟
کمپلیکس ختیز کی د ولایت ننګرهار موقعیت داره.
ختیز کمپلیکس چی په ننګرهار کې موقعیت لري ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو ارتیاوی نسی پوره کولای. نو مدا احساس کړه چې د یو ځنګړی کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 3 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است.
موږ هیله منیو چې دا کار وسي، خو دا به وخت ته اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسي، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په 12 کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله منیو چې قدم په قدم دغې هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کېدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته راسي او ګاونډیو هیوادونو ته د خلکو د تګ مخه ونیول سي. دا امکان لري خو وخت غواړي.
په یو نوي اقدام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. که راته ووایست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگیم عرضه خدمات معیاری چی در سکتور
خدمتون معیاری نول کیفیت نو او لبد مرغ خصوصی سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویل چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي. اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ څلورویشت ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ یې باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو. نو نهه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل، تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ایز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نوم مو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح سي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی رو که ما در نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکښې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسې حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2018 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادرها و اطفال در افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی، که څه هم وعده یې وکړی چې د 400 تر 600 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمه نه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانې پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
خدمتشان بره او ما امیدوار هستیم که وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیرای د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده په یو مناسب قیمت د درملنه لپاره دغه هوادونو ته ولاړ شي.
دې کار مو با کشورای همسایه با وزرای ساتامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موجوده پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امریکایي وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوې دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلې چې یو افغان خوراکي لفت پورته کړی و او ورته ویل و چې ستا ام آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی، اندازه معلومه ده، خدمتونه معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته و پوهو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپل د هند عامه روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلې چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسی. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خبرې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت چمنه ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای شو. بل له چین سره خبرې شوې، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ شوی دی. هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کړئ او خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب دروسی پښتنه په توګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن، فیسا هر کس نظر به علاقمندیش،
فیسونه معیاري نه دي، ځکه د برخې ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکي کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلانو او درسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.